فرهنګ رشد کړی ده، پر مخ تللی، او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک. او موږ په کابل کې د 3 میاشتې سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلاب 25. کلاب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 سلی وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې د ځوانانو نه توقع ده چې راځي چې موږ سره د راجستر شي، د دوی اشتراک دوه مرستې کولی شي، یو داسې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چیرته ژوند کې یو الګو کېدلی شي، یو نمونه کېدلی شي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو، په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمودزي ته غوږ دو چې وایي، د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي، د یو چا ژوند پرې وژغوري.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې 4 ځلې، او هر مېرمنه کولی شي چې په کال کې 3 ځلې خپل وینه ورکړي، یعنی هر 4 میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ ارډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خدای چې د یو انسان ژوند ژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په 2 ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي، او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک کې پیدا کړې دا خپرونه، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. ژوندی اوسئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. په دې خپرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي، چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي، او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له وسیدونکو فریبانه به وورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ، د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلی ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او زوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانه واڅی دي، تر وسه هغه غد په لګ دي چې ته پیغله نه وي، ستاسو مش سره شي نه ولیدله، مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړې په لګ کې ما غد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلاني مورم دغه څه قصه وا، نو تر وسه پوری هغه خور انجوړي. خو ز خپلم پیزم چې چې زه شخصا زه خپل چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
اکثر پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله پز یې پرې کوله سر یې خریله سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور ده یا د خور دا استاد نو زما په کار نه ده ډیرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت به ولول چې راسه دا مړی اوسي.
خدای دې دختر چې قطع شوي ژره کنه او دی
کله چې یو انجلۍ خپل نوي کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر تغجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د انجنې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زمونږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا مونږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زمونږ په خپل وطن کې. نو مونږ خپله خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خ کار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خو زه لرم چا خبر زه پاکه جلیم د خدای نه دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې داسې چې تیزای تومه چې راباندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري. یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي گوشتي یا چې ډیره زخیمي او الاستیکي ډیره نازکي چې دا لحمي فیصدي ډیر جګه ده چې وینه ورکي. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده. دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینه ورکوي. بلې دنتاتوس دندانه دار ده. بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیمی سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده. سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده. بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخي منفذ نه لري. مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندې ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندې دا اشکال ډیر معمول ده. غیر معمول اشکال چې ده ناله آسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسی فورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري. دا اشکال غیر معمول ده.
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي.
پروش کال شپږتیا انجناکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او تا کال درې ویشت معنی ترسره کړی ده. زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دعوی زوجین ده. کله چې طب عدلی طرف ګرافي تلته مینه کیږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تومات لاندې راسي هغه ایتا ور دې باندې غلط تصور شي دا یو ډیر به ارزشه مینه ده خلک هغه یې پورې دا ارتیا دا چې دوی کله چې داسې سویزنونه لري په تبادلې ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځې په کاره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهۍ د کموالي له مخکې جنکۍ پورې شک نیولې ده.
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي، نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي.
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي، کته له درخت نه لویږي اته یاتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې خاپونی ډاکټر او دا مسلکی نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي. باید په هغه وخت کې یو انجلی صدمه اوربندې راغلی ده معاینه ته راشي او دا تشخیص شي. جمناستیک کیدی شي چې بکارت د منځ وړلو یو سبب شي. مور باید خپل جلکی پوکی چې کچېره داسې عمل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او ماینه ته حاضر شي. چې ماینه یې وشو نو سل په سل عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پېښ نه شي.
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي. د افغانستان د بشري حقونو د صحافي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي.
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده، یو خاوند راغلی و ښځې راله د نه شکایت وکړو، بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښت ورسره مو خبرې وکړې، میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم، د ما میرمن څه دوی میرمن اوس څلور اولاد هم درلودل، دا د واده په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده. ما ویسې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده، څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغلی ولې به دې وه ډاکټر ته معاینات پرې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یا په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده، اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غونډه پرده ده، خو کله کله مخکې لدی چې خزه خاون سره یو ځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې لمنځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره لمنځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وې منو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یو منه به با عزت او با عفت هم پاتې وي او خپل ځان به هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبر